آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه واوریدې. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو په لومړۍ خبرونه باندې پیل کوو. نن د لوی د میاشتې چې د فبروري د میاشتې د 28 نیټې سره سمون خوري، د مهمو خبرونو په لنډیز خپل خبرونه پیل کوو.
ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د سولې پاکله د څلور اړخیزې غونډې څلورم پړاو پیل شي. د لندن ښاروال ویلي چې د اروپایي اتحاد څخه د برېټانیا د جلا کېدو طرفدار دی، او روسیه نن د دوشنبه په ورځ په سوریه کې د مرګانویو په میچاودنو غندنه وکړه.
د خبرونو وروسته به درته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستۍ بریا تازه حوالو هم درکو، او همداشان په قندهار کې د امنیت قمندان جنرال رازق وروستۍ څرګندونې، او په خوست کې د وزیرستان د کډوالو د روغتیايي چارو باره کې هم تازه رپورټ لرو. اوس د دې سات خبرونه چې زه متیو لابد او حسیب ات کوزه دته وړاندې کوم.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا ته به په کابل کې په څلورمه څلور اړخیز غونډه کې د افغانستان حکومت او طالبانو د ډلې ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره د نیټې او ځای پر سر خبري وسی، د پاکستان د پوځ مشر په یو ورځني سفر نن قطر ته تللی دی. په دې اکله پام وکړئ نورو جزئیاتو ته چې زموږ خبریال اکرام شنواری به وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایان احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته ویل چې په کابل کې د سې شنبې د ورځې د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د هیوادو د استازو د څلورمې څلور اړخیزې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایان تمه وښوده چې دا غونډه لکه څنګه چې په اسلام آباد کې په درېمه غونډه کې پرې موافقه شوې وه جوړه شي.
مورد دیگری که بالایش توافق صورت گرفته بود این بود که
خاغلی مستغنی ویل بل مسله چې په سلور اړخیز غونډه کې پرې موافقه شوې وه چې د سلور اړخیز بهیر ډله به د افغانستان د حکومت د صلاحیت لرونکو استازو او طالبانو د ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو دپاره د نیټې د ټاکلو په سر خپلو ګډو هڅو ته دوام ورکړي. له هماغې نیټې را په دېخوا هڅې روانې دي او ټاکل شوي چې په کابل کې د فبروري په 28 د دغو هڅو پیلې روښانه شي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویاند هیله وښوده شي لکه چې د سلور اړخیز بهیر د ډلې په درېمه غونډه کې پرې موافقه شوې وه، په کابل کې به دغه بهیر په څلورمه غونډه کې د دې میاشتې په د مخامخ خبرو لپاره نیټه هم وټاکل شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنی چارو وزارتونو مینانو او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او د چین د هیوادونو استازو په اسلام آباد کې په درېمه څلور اړخیزه غونډه کې د رواني سوي میاشتې تر وروستیو د افغان حکومت او طالبانو ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په سر موافقه کړې وه. تمه ده چې همدا استازي به سبا په کابل کې هم سره په څلورمه غونډه کې په دې مسلو خبرې وکړي.
د دې خبر تفصیل به د خبرونو وروسته په بشپړه توګه درته واورو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو د کوټ شورا په هدایت د برق پای وړاندې کړی. د لوی درستیز معاون جنرال مراد علي مراد نن په کابل کې خبرګران ته وویل چې په بلوچستان کې د طالبانو د کوټ شورا په افغانستان کې د طالبانو ډلې ته امر کړی چې په افغانستان کې عامه ګټې امکانات زیانمن کړي تر څو د افغانستان حکومت او دولت ترمنځ بې پاوري رامنځته شي. جنرال مراد وویل
په ډنډغوري ولسوالۍ کې چې دوی کومه ماتې خوړلې وه او تلفات ورته اوښتي وو او نهیلي ورته پیدا شوې وه، همدا لارې ورته وټاکله چې خلک غمجن کړي، خلک د برېښنا له نعمت څخه بې ګټې کړي او د ژمي موسم چې یو سوړ موسم دی ورڅخه برېښنا واخلي. دا کار یې وکړ. دا د کویټې شورا ورته ویلي وو چې هر ډول اسانتیاوې له منځه یوسئ.
جنرال مراد وایي اطلاعات خودلې چې طالبان خپل واک نه لري او هغه کسان چې ډنډیغوري سیمه کې حضور لري د هغوی په امر د برېښنا یا برق ستنې تخریب کړي. جنرال مراد د هلمند د موسا قلعه او نوزاد ولسوالیو نه د افغان نظامیانو د وتلو په اړه وویل چې دا تصمیم په سیمه کې د 215 میوان قلي اردو په امر ترسره کړی تر څو ټول قوتونه په عملیاتي ځواک کې شامل شي.
د لندن ښاروال بوریس جانسن پرون د یکشنبه په ورځ د بریتانیا د لومړي وزیر ډیوډ کامرن د ډلې څخه جلا سو، ویل چې د هغو کسانو په ډله کې ځان شاملي چې غواړي د اروپایي اتحاد څخه ووځي. جانسن په یو مقاله کې چې د ټلګراف ورځپاڼې خپره کړې لیکلي دي چې بریتانیا ته پکار ده چې د خپلو ملګرو او متحدینو ملاتړ وکړي، خو د وینسن چرچل د شرایطو پر اساس موړي زیاته کړه چې اوس مهال موږ د اروپایي اتحاد د حقوقي استعمار ښکار یو چې کرا کرار زموږ زیاتې برخې متاثر کړي دي. جانسن زیاته کړه چې د اروپا څخه جلا کېدل په دې معنا نه دي چې موږ د اروپا ضد یو یا د کډوالو ضد یو. جانسن د بریتانیا د محافظه کار سیاستمدارانو له ډلې تر ټولو لوړ پوړي چارواکي دي چې د اروپایي اتحاد څخه د جلا کېدو ږغ پورته کوي. ټاکل شوی چې د جون په 23مه نیټه بریتانیا د اروپایي اتحاد څخه د جلا کېدو پر مسلې باندې ریفرنډم یا ټول پوښتنه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ سیمې مهمو خبرونو ته ادامه ورکوو. روسیې نن د شنبې په ورځ په سوریه کې یو لړ مرګانۍ بمې چاندلې او غندلې او وی ویل چې دغه حملو هدف دا دی چې د سوریې د سولې بهیر ګډوډ شي. د روسیې د باندنۍ چارو د وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې دغه تروریستي بریدونه د نړیوالو ټولنې کافي غبرګون او عکس العمل ایجاب کوي. پرون د یک شنبې په ورځ په پلازمېنه دمشق کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شو. د حمس په ښار کې هم په نورو بمې چاودنو کې 95 کسان ووژل شوي. دغه بریدونه په داسې حال کې وشو چې د امریکا متحده ایالات او روسیا هڅه کوي چې د سوریې مخالف ډلې دې ته وهڅوي چې نوی اوربند ومني. د امریکا د باندنۍ چارو وزیر جان کیری د روسیې د باندنۍ چارو د وزیر سرګی لاروف سره په دې هکله خبرې کړې دي.
ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا به راتلونکې میاشت یو لړ پوځي تمرینات ترسره کړي چې هدف یې د شمالي کوریا د اټومي مرکزونو له منځه وړل دي. د تمریناتو یوه سناریو دا ده چې د شمالي کوریا لخوا د ممکنه برید په صورت کې به امریکا د مخه د دغه هیواد ستراتیژیکي وسلې، توغندۍ او اټومي مرکزونه په نښه کړي. دا سناریو د هغه پوځي طرز فکر پر اساس جوړ شوی چې وایي تر ټولو ښه تهاجمي حمله په اصل کې د ځان څخه کلکه دفاع ده. د سشکال ګډ پوځي تمرینات به د مارچ په 8 نیټې پیل شي او پکښې به 15,000 امریکایي عسکر ونډه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال 3,500 امریکایي سرتیرو په دې تمریناتو کې برخه اخیستې وه. بل پلو د امریکا په میشیګن ایالت کې د یو شمېر کسانو په وژلو تورن شخص نن محکمې ته زیرېږي او دی به د وژنو په تور محاکمه سي. نور تفصیل متیولہ عابد وړاندې کوي.
د میشیګن ایالت چارواکو د جیسن ډالټن په نوم دغه 45 کلن شخص د یک شنبې په ورځ ونیو. په ډالټن دا تور دی چې شنبې په شپې د کلمازو بخار کې ناتاره ډزې کړې دي او په مختلفو ځایونو کې عام خلک وژلي دي. دا ډزې اول د یو استوګنځي نه پیل شوې چې یوه ښځه پکې ژوبله شوه. بیا یو ساعت بعد د موټرو په پلورنځي کې یو پلار او زوی ویشت او ویې وژه. 3 دقیقې بعد د یو رستوران مخې ته د موټرو په پارکینګ کې 15 کسان ویشتل چې 4 پکې مړه کړل. یوه 14 کلنه نجلۍ هم په نازک حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. تر اوسه د دغو وژنو علت نه دی معلوم شوی. د دې وژنو په تور نیول شوی شخص ډالټن د اوبر په نوم د ټیکسي د شرکت سره کار کوي. اوس به په دې اړه پلټنه کیږي چې آیا ډالټن د ډزو په جریان کې کومه سورلۍ هم پورته کړې وه او که نه. بلخوا د اوبر د ټیکسي شرکت د امنیت مسؤول جان سولوین وایي چې دوی په دې پیښه سخت خوابدي او پریشانه دي او د تفتیش کوونکو سره به هر ډول همکاري کوي. متیولہ عابد، امریکا غږ آشنا رادیو. او بلخوا ملیاردر ډونلډ ټرمپ د جمهوری غوښتونکي ګوند د جمهوری ریاست مقام لپاره کاندیدانو کې تر ټولو مخکې دی، خو ټیډ کروز او مارکو روبیو ادعاګانې کوي چې راتلونکي 3 اونیو په موده کې به د هغه نه دوی مخکې شي. ډونلډ ټرمپ د شنبې په ورځ په جنوبي کرولینا کې په مقدماتي انتخاباتو کې بری ترلاسه کړ. سناتور مارکو روبیو په 2م مقام کې راغی او سناتور ټیډ کروز هم 3م مقام ترلاسه کړ. بلخوا د دیموکرات ګوند کاندیدان هیلری کلینټن او بارني ساندرز به د 3 شنبې په ورځ په نیواډا کې همداشان انتخاباتو کې برخه واخلي.
په بیجنګ کې د اروپا د تجارت خونې وایي چې اروپایي اتحاد به د 6 کال په پای کې د مخ په زیاتېدونکو اندېښنو باوجود هم چې وایي د چین صادراتو په اروپا کې په بېساري ډول وظیفې له منځه وړې دي تجارتي موانع لرې نه کړي. د امریکا د جمهوری ریاست د کمپاین پر مهال او یا هم د اروپا لارې کوڅې د چین پاک لاندېښنې چې ګواکې دغه هیواد وظیفې غلا کوي مخ په زیاتېدو دي. د رواني میاشتې په پیل کې د ولوسي هیوادونو د تجارتي اتحادیو استازو په بروسل کې مظاهره وکړه او د مظاهرې پر مهال یې وویل چې د چین مخه ونیسي. دغه اتحادیو پر روسیه او چین باندې تور ولګوي چې بیکاري یې رامنځته کړې ده. په اروپا کې د 13 دسمبر پورې د 19 میاشتو لپاره مسلسل وظیفې مخ په کمېدو وې. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون به راتلونکي پنجشنبه د جنوبي سودان پایتخت جوبا ته ولاړ سي. د 2011 کال رئیس کله چې جنوبي سودان خپلواکي ترلاسه کړه، دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه هیواد ته سفر کوي. راغلی بان کی مون په داسې حال کې دغه هیواد ته سفر کوي چې د جنوبي سودان د ولسمشر سلواکیر او د ولسمشر مرسیال رایک مشر سره سوي د سولې موافقه سوکه تطبیقیږي. دا موافقه د تیر کال د اګست په میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ لاسلیک شوه. ولسمشر مرستیال ویلي دي چې هغه به پایتخت جوبا ته د ملي وحدت د حکومت د تشکیل لپاره ولاړ نه سي.
درنو اوریدونکو، تاسو د سیمې او د نړۍ خبرونه واوریدل. د خبرونې په دې برخه کې د سپورټس د میدان خبر درکو. هغه میدان په بنگلاديش کې چیرته چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا د جام د غوراوي سیالیو کې برخه اخلي او نن د هانګ کانګ سره وروسته لوبه درلوده. افغانستان د هانګ کانګ ټیم ته په دغه لوبه کې ماته ورکړه په شپږ شپږ منډو او دغه بری دوی ته دا یو فرصت برابرې چې دوی چیرته نن په دویمه سیالۍ کې دا اوزیسي چې د عمان او د متحده عربي امارات ترمنځ روانه ده، په هغې کې عمان په یو لږ فرق یا توپیر سره د اماراتو نه لوبه وګټي، نو ګټه به افغانستان ته رسیږي او افغانستان به وکړی شي چې د آسیا جام په دې راتلونکو سیالیو کې برخه واخلي. نو انتظار اوسېږي چې کله د عمان او د اماراتو د لوبې نتیجه راغله او هغه افغانستان په ګټه وه که بلخوا، تاسو ته به احوال درکړو. ډېره مننه. او اوس به راشو د خپرونې بل مطلب ته. په داسې حال کې چې ټاکل شوې سبا په کابل کې په څلور اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ د خبرو د نیټې او ځای په مسلو خبرې وشي، د پاکستان د فوج مشر قطر ته سفر کړی. نور تفصیل خبریال اکرام شینواری راکوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایند احمد شکیب مستغنی امریکا غږ ته وویل چې په کابل کې د سې شنبې د ورځې د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د هیوادو د استازو د څلورمې څلور اړخیزې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایند تمه وښوده چې دا غونډه لکه څنګه چې په اسلام آباد کې په درېیمه غونډه کې پرې موافقه شوې وه جوړه شي.
مورد دیگری که بالایش توافق صورت گرفته بود این بود که
خاغلی مستغنی ویل بل مسله چې په سلور اړخیزه غونډه کې پرې موافقه شوې وه چې د سلور اړخیز بهیر ډله به د افغانستان د حکومت د صلاحیت لرونکو استازو او طالبانو د ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو دپاره د نیټې د ټاکلو په سر خپلو ګډو هڅو ته دوام ورکړي. له هماغې نیټې را په دېخوا هڅې روانې دي او ټاکل شوي چې په کابل کې د فبروري په 23 د دغو هڅو پایلې روښانه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیله وښوده شي لکه چې د سلور اړخیز بهیر د ډلې په درېیمه غونډه کې پرې موافقه شوې وه، په کابل کې به دغه بهیر په څلورمه غونډه کې د دې میاشتې په د مخامخ خبرو لپاره نیټه هم وټاکل شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنی چارو وزارتونو مینانو او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او د چین د هیوادونو استازو په اسلام آباد کې په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د رواني سوي میاشتې تر وروسته د افغان حکومت او طالبانو د ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په سر موافقه کړې وه. تمه ده چې همدا استازي به سبا په کابل کې هم سره په څلورمه غونډه کې په دې مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل وی چې د دوی تمه دا ده چې د سې شنبې د ورځې په غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو ډلو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پاره پنيټه او زیاباني موافقه وکړي
ترڅو موږ دغه ناس څخه مثبت نتیجه ترلاسه کړو او له واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته لاړ شو. د دې غونډې په تعقیب د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو د استاوس ترمنځ لومړنی مستقیم د سولې خبرې پیل کیږي.
جاوید فیصل وی چې افغان حکومت د ټولو مخالفو وسلوالو ډلو سره خبرو ته لیواله دي. په کابل کې د سلورو هیوادو د استاوس سلورو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ریپورټونو لمخې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحل شریف نن په ورځني سفر قطر ته تللی دی. اسلام آباد کې د پاکستان د پوز لخوا په یو خبر شوی بلکې ویل شوی چې جنرال شریف په دوحه کې د ایسارتیا په وخت دغه هیواد له پوځي او ملکی چارواکو سره هم وګوري. ځینو سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې کېدی شي د پاکستان د پوز مشر به د افغان حکومت، امریکا او چین د استازو سره هم په دوحه کې نن لیدکاتو وکړي. د طالبانو سیاسي دفتر هم د قطر په مرکز د دوحه په ښار کې دی. خو د پاکستان د پوز د مشر او د افغانستان، چین او د امریکا د استازو نننۍ لیدنې په باب دا رپورټ تر اوسه د غسلورو هیوادونو لخوا ته شوی نه دی. په کابل کې د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو نو ډالو ترمنځ سولې د خبرو د پیل د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په پسلي کې د طالبانو د عملیاتو د پیل لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولې دی. د افغانستان د لوی رئیس لومړي مرستیال جنرال مراد علي مراد د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځکه دا چمتووالی نیول شوی چې دوی دا ګڼي چې ګوندې طالبان طالبان او داوی بهرنی ملاتړی د سولې خبرو په برخه کې خپل وعده ته ژمن ندی.
ما پیشترم عرض کردیم که تمام قلورداهای ما برشان هدایت داده شده.
جنرال مراد ویل ما مخکې هم ویل چې ټول کلی اردوګانو ته هدایت ورکړل شوی د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت په ګډون ساسو د هیواد ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر شوی چې د تیر کال د فعالیت په توپیر سره چې موږ لره د ټولو هغو تدبیرونو ته په کتلې چې د افغانستان دښمنانو د جګړې په ډګر کې لره هغه تجربو ته په پام لرنی د هغوی پر وړاندې موږ د ټول هیواد څخه د دفاع دپاره او د هغو کسانو له منځه وړلو دپاره چې لا هم د افغانستان د خلکو ارزښتونو باندې باور نه لري چمتووالی لرو. جنرال مراد علي مراد د هلمند، موساکلا او نوزاد په ولسوالیو کې د ملي اردو د مرکزونو څخه خپل پوځیان دراوتلو په باب ویل چې دا پریکړه د میوند 215 کلی اردو لخوا د ژمي په موسم کې جګړو ته په پام لرنه شوې چې دفاع وزارت هم تایید کړی ده. هغه ویل چې په دغه پوستو کې پرتو عسکرو ته اکمالاتو په رسېدو کې ستونزې موجودې وي، نو د دې لپاره چې په پسرلي کې تلفاتو مخه ونیول شي او په ګډه په نورو سیمو کې د خپلو مخالفانو په وړاندې دا ځواکونه په ښه توګه وجنګېږي، نو د دغه ولسوالیو څخه یې خپل ځواکونه راایستي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس برا شو د کندهار نه پدې مطلب کې تاسو ته معلومات درکو. د کندهار امنی قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې د قانون د حاکمیت په لار کې تر اوږدو انتظار وروسته مهم هدف ترلاسه کړی. نوموړي نن د زابل، اروزګان او کندهار ولایتونو د سلګونه ځوانو افسرانو د فراغت په مهال وویل چې د کندهار د پولیسو د افسرانو کمود تشکیل هم نن پوره شو. نور تفصیل ازولا په پله کوي.
په جنوب کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د درو ولایتونو د 408 تنه منصبدارانو له فراغت سره سم ځای مسولین وایي چې په کندهار کې د پولیسو د سامانسبانو کمی پوره سو. پولیس مقامات دا تر اوږده انتظار وروسته د قانون د حاکمیت په لار کې خپل تر ټولو مهم ګام بولي. د کندهار امنیه قمندان او د جنوبي ولایتو اپراتیو رئیس جنرال عبدالرازق وایي چې د پولیسو د دغنو منصبدارانو په فراغت سره په کندهار کې د دوی د تشکیلاتو خلا نوره ډاکه سوه.
اغه کمبوتای چې مر د کندهار د پولیسو د افسرانو په بخش کې درلوده او یا د سرحدي پولیسو د افسرانو په بخش کې درلوده، اغه ان شاء الله اته نیوي پیسې د پرسو یا نه نیوي پیسې د پرسو ډیر کم جزیا کم دی. اغه به ان شاء الله د پدې کې د روزګان او د زابل د پارم در شپته پیسې د پرې اغه پیسې دیم پرسې د روزګان او د زابل هر بخش کې د پولیسو مسلکي زده کړې اغه استادان چې د کابل راکله یا د لیوه د دې تاغه ټول زده کړې د پولیسو ورته ورکړې دي.
جنرال عبدالرازق زیاتوي چې د کندهار پولیسو په سیمه کې د زورواکو مخنیوي کړي او د بیوازلو له حق څخه دفاع کړي. د پولیسو د غځوان منصبداران د 12 ټولګیو هغه فارغان دي چې او میاشتې مخکې ورڅخه په زابل، روزګان او کندهار کې د پولیسو په لیکو کې د شاملې دوه لپاره عمومي امتحان اخیستل شوی وو. په جنوبی ولایتو کې د 404 میوند زون د پولیسو روزنیز مرکز د پولیسو د ځوانو کډرونو د روزنی او تربیه یوازنی ستر مرکز دی. د دې مرکز مشر جنرال نصر الله ظریفی وایي چې په فارغ شو افسرانو کې د امنی او سرحدي قواوو منصبداران شامل دي.
پس له ډیر وخت په کندهار کې په داش مې شپږ میاشتې دلته تعلیم او تربیه او ښوونه روزنه ولیدل مسلکي سواله او نن عملا د خپل کړي لیکونه اخلي او خپل وظایف ته ټنګ.
عمومي باور دا دی چې په امنیتي قواو کې له جنوبي ولایت څخه د شمولیت روحیه تر پخوا پیوړې شوی او ډېری کسان غواړي چې په دې برخه کې نظامی زده کړې ترلاسه کړي. د پولیسو په لیکو کې لخپل وظیفوي موقف څخه ناوړه ګټه اخیستنه او اداري فساد دوه هغه عمده ستونزې دي چې لا هم ډېری عام خلک ورڅخه یادونه کوي. د جنوبي ولایتونو ځای اوسیدونکو ته مرده چې تر مسلکي زده کړو وروسته به د سیمې ځوان کډرونه د پولیسو د خیالي تشکیلاتو په ګډون د ډیرو نورو ستونزو مخه خپل ونیسي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
په خوست ولایت کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د پولیو په لمنځړلو کې به له روغتیايي کارکونکو سره پوره همکاري کوي. کډوال دغه کار خپل مسولیت بولي. نور تفصیل ابراهیم رحیم راکړي.
له کال 2001 میلادي څخه بیا تر 2014 پورې په شمالي وزیرستان کې طالبانو د پولیو ضد واکسین پر تطبیق بندیز لګولې وو. له همدې عمله په دغه سیمه کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر هم مخ پر ډېرېدو وو. خو د پاکستانی پوځیانو د عملیاتو لامل د نورو سیمو ترڅنګ خوسته پراتلو سره وزیرستاني کډوالو خپل ماشومان ته د ګوزنزید واکسین تطبیق ته د زړه لکومي هرکلی وایه. سپینګیری برکت خان د ګربز ولسوالۍ په ګلان کیمپ کې اوسیږي. هغه وایي چې په وزیرستان کې ورته واکسین حرام معرفي شوی و، خو اوس پوهیږي چې د ماشومانو د فلج د مخنیوي لپاره پوره جواز لري.
چې کله دل روش دي بیا دی سلمي ژو هغه د افغانستان چې څمره دی سلمي روان دي او څمره کډوال دي، هغه سره مې خپل همکاري چې کوم شریکه کړله او چې کومه کاروي واغه مې دن وخت پر جریمې سره وسوتله.
په منځنۍ کچه د هر کمپاین پر مهال په خوست کې د ګوزنزید له واکسین څخه د شاوخوا 400 انکاري پیښو راپور ورکول کیږي چې زیاتره یې کډوالې کورنۍ دي. خو د ګربز ولسوالۍ د ګلان کیمپ کډوال وایي دې ته چمتو دي چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره د پولیو ویروسي ناروغۍ په له منځه وړلو کې له روغتیایي کارکوونکو سره لازمه مرسته وکړي. قومي مشر سلیم داوړ:
بیا موږ په جلګا کې دا خبره د غونډې پلرانو ته در رسولې دي چې تاسو بچیان دیګې ساسکي نه چې نه محرومه نه کوي، دا موږ د پوره ډېر خیرمان ده او ډېرې پیدې د پوره دا ډېرې پیدې لري. خو که بیا چا ویر نه کړو دا یو معمولي غونډې ساسکا، ډېر خلک نن مزوري په ډېر مشکلاتو کې دي، هم موږ ولیدل ویني نه دا رحم ځان مندې خپله کوو.
په دې ولایت کې د پولیو په اړه د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر نجیب رحمان رحماني په دې برخه کې د کډوالو همکاري ډېره مهمه بولي. د د په وینا کډوالو سم د پولیو د وایروس لجدي خطر سره مخ دي.
نو دا یقیني ده چې ان شاء الله د ټولو شمالي وزیرستان کډوالو باندې به خصوصا د پولیو د واکسینو په اړوند مثبت اغیز ولري، او موږ امیدوار یو چې دغه همکاري د دوی کلکه همکاري او دوامدار همکاري وي زموږ د پروګرام سره، ترڅو چې یو داسې څوک هم پاتې نشي په دوی کې چې هغه خپل بچی ته واکسین ورنکړي.
دینی عالم عبدالقدوس د کډوالو ترڅنګ ټولو خلکو ته په اطمینان سره وایي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړه د هغوی د سالمې روغتیا په خاطر د اسلام له پلوه ضروري عمل دی.
چا داسې نه ده ثبته کړي چې بالفرض په دې کې داسې مواد کې دي چې هغه د اسلام د نگاه خلاف دي. دا د صحت مسله ده، صحت دا لازمه بدل ده چې د ماشومانو ته باید د دوایي د استعمال کړي شي. په مجموع کې ټول ولس دا وظیفه ده چې باید خلک دې مسلې ته آماده کړي ترڅو واکسین دغې ته وول شي، راتلونکي نسل دې موږ تباه نه وي، هغه نجات پیدا کړي.
د ارقامو له مخې شاوخوا 1000 وزیرستاني کډوالو ماشومانو ته چې تر 15 کلنۍ ښکته عمر لري د هر کمپاین پر مهال د فلج د مخنیوي واکسین تطبیقیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
امریکا غاښنا رادیو درنو اردوونکو نن د خبراتورو یا گفتو شونی په خبرونه کې په دې باندې خبرې کیږي چې د موبایل لارې د پیسو خدمات اداري فساد په کمیدو کې سر لري. د افغانستان بانک مسولینو د موبایل لارې د پیسو خدماتو په اړه د عامه پوهاوي د ورځنۍ کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان بانک رئیس وایي چې د دغو خدماتو څخه ګټه اخیستل په اداراتو کې د شفافیت د زیاتېدو او د اداري فساد د کچې د کمیدو سبب کیږي. د خبرو اترو د گفتون شنو د نن مخام په دې خبرونه کې په هم دغه موضوع د ملمنو سره خبرې کوم. نظرونه او پوښتنې مو د امریکا غږ آشنا راډیو د پښتو او دری د فیسبوک پاڼو د لارې موږ سره شریک کړئ. د خبرونه وخت د مخام 8 بجې یعنی د کابل په وخت او د سټوډیو شمیرې د 202-شپږ-نه-یو-شپږ-دېرش او بل شمیره ده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز د تورو په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا ته په کابل کې د څلور اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو د ډلو ترمنځ مخامخ خبرو د پیل لپاره د نیټې او ځای په مسلو خبرې وشي. د پاکستان د فوز مشر په یو ورځني سفر نن قطر ته تللی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې طالبانو د کوټې د شورا په هدایت د برق پایې ورانې کړې. د لوی درستیز معاون جنرال مراد علي مراد نن په کابل کې خبرونه ته وویل چې په بلوچستان کې طالبان د کوټې شورا په افغانستان کې طالبانو ډلې ته امر کړی چې په افغانستان کې د عامه ګټې او امکانات زیانمنې کړي تر څو د افغانستان د حکومت او ولس ترمنځ بې باوري رامنځته شي. د لندن ښاروال بورس جانسن پرون د یکشمې په ورځ د برتانیا د لومړي وزیر ډیوډ کمرون د ډلې څخه ځان جلا کړ. ویل چې د هغو کسانو په ډل کې ځان شامل دی چې غواړي د اروپایي اتحاد څخه ووځي. ټاکل شوې ده چې د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا به راتلونکي میاشت کې په یو لړ فوجي تمرین کې برخه واخلي چې هدف یې د شمالي کوریا د اتومي مرکزونو له منځه وړل دي. راتلونکي میاشت به جنوبي کوریا او امریکا ګډ فوجي تمرینات ترسره کړي چې هدف یې د شمالي کوریا د اتومي تاسیساتو په ضد حملې دي. روسیه نن د دوشنبه په ورځ په سوریه کې یو لړ مرګانی بمی چاوندل نه وغندلې. وی ویل چې دغه حملو هدف دا دی چې د سوریه د سولې بهیر ګډوډ شي. د روسیې د بندنې چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی دی چې د اسلامي دولت د ډلې دغه تروستي بریدونه د نړیوال ټولنې کافي غبرګون او عکس العمل ایجابوي. او میلیاردر ډونلډ ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د جمهوریت اسد مقام لپاره کاندیدانو کې تر ټولو مخکې دی. خو ټیډ کروز او مارکو روبیو هم ادعا کوي چې راتلونکي درې اونۍ په موده کې به د هغه نه مخکې شي. درنو اردوونکو تاسو د نړۍ یو د سیمې مهم خبرونه او رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه لاره واوریدل. د نن ورځ د امریکا غږ آشنا راډیو د ریښتیا خبرونه پیل کیږي. او یادونه کوو چې تاسو کولی شئ زموږ د مهمو خبرونو لس دقیقې د پښتو خبرونه او لس دقیقې د ریښتیا خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د فیسبوک د لارې د ویډیو په وسیله په ژوندۍ بڼه باندې هم وګورئ. نو تاسو اجازه غواړو. شپې ورځې په خیر. خدای په امان.